افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په یست کې هغه ترافیکي پیښه څېړي چې درې تن افغانان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. درنو دوستانو، زما اجملند او شمشاد زدران سلامونه ونې کې هیلې ومنئ. د ازادۍ راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. کومه موضوع مو چې یاده کړه دا مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. په سټوډیو کې صالح محمد صالح دی او دا به د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه در واوري.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې په فراه او کندهار کې پر وسلوالو طالبانو دوی هوایي حملې کړي دي. په زابل کې تر لسو زیات پولیس وژل سوي دي. چک جمهوریت صدر اعظم په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي د نامطلوبو اشخاصو په لیست کې شامل کړل. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم سویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړي دي. د امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې یوه حمله تیره شپه په فراه کې پر 15 طالبانو او بل نن ماپښین په کندهار کې پر هغو وسلوالو سوي چې غوښتل یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حملې وکړي. په بیان کې دا وښته مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویل سوي. د شغلي لاګیت په خبره وسلوال طالبان باید د هغې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی تاوتریخوالي کم کړی او پریدی جدي چې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. د امریکایي ځواکونو ویاند وای دا د کوچنی اختر په دروي ورځو کې تر اوربان وروسته د طالبانو پر ضد د دوی لومړی هوایي حمله دي. د زابل ولایت په مرکز کلات شار کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په یوه کمین کې تر لسو زیات پولیس وژل سوي. د زابل د امنیه قمندانۍ یوه امنیتي سرچینه چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبره تاییدوي. بلخو د زابل د ولایتي شورا رئیس تاجان حق بیان د وژل سو پولیسو شمیر لس تنه یاد کړ.
هغه د سړک د چیک او د سړک د امنیت لپاره راوتلي اوسي. د طالبانو له کمین سره مخامخ سو دوه میوې موټر ټانګونه وسوځول سوي دي او لس کاسه زموږ سرتیري په شهادت رسیدلي دي.
حق بیان وایي په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو ته هم تلفات رسیدلي خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو د دې پیښه په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت وایي په ایران کې د ترافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څېړل کېږي. دغه وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران په یزد ښار کې د پیښې ځای ته روان شوی چې د ټپیانو د پوښتنې تر څنګ د موضوع په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. په خپله ښاغلي لیوال شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل دوی به د مړو د انتقال لپاره لارې چارې وسنجوي.
موږ لمړنۍ اقدام دا دی چې د پیښې د شهیدانو د انتقال او د ټپیانو د درملنې لپاره اقدامات وکړو او له دوی سره به لازم مرسته ترسره کړو.
د ایران په یزد ښار کې تیره چهارشنبه په یو ټرافیکي پیښه کې درې افغاني وګړي مړه سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي چې تر پیښو وروسته هغه موټر چې افغان وګړي پکې روان وو اور اخیستی دی. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 400 ساعتونو کې په هیواد کې په کرونا وایرس د 915 نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی. دغه وزارت نن په یوه معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 9 کسان مړه سوي او 138 نور روغ سوي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان وحید شکوهمن نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
از 4 مای پیش تا حدودن مای جوزا تعداد واقع
دی وای د تیرو سلورو میاشت په پرتله په خبرګولی میاشت کې د مړینې پیخي زیاتی شوې دی او هر ورځ لا زیاتیږي. یوازې د امیر روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن ووسو. هغه مهال چې شمیري پورته کیږي وضعیت بحرانی کیږي او د حالت په ګډه مبارزه ته اړتیا لري.
مبارزه مشترک صورت بگیره.
په افغانستان کې په کرونا وایرس تخته کسان نشمیر نږدې 900 تر رسیدلې دی. په افغانستان کې په ټوله کې له کرونا وایرس څخه 1,300 کسان روغ سوي هم دي. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه په امریکا کې پرون د دریم وار لپاره د مړه سوي تور پوستې جورج فلوید په یاد راغونډ سول. 24 کلن فلوید د مې میاشتې پر 15 په میناسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه چې دې مسئلې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د نژادي تبعیض او د پولیسو د ظلمونو پر خلاف مظاهرې وپارولې. مدني فعال ریورند ال شتارپون د میناسوتا ایالت په میناپولیس ښار کې جوړې سوې یادغونډې ته وویل جورج فلوید نړۍ بدله کړه.
What happened to Floyd happened
هغه څه چې پر فلوید پیښول هر ورځ د امریکا په تعلیم او روغتیایي خدماتو د غرض د امریکایي ژوند په هر برخه کې پیښیږي. اوس د دې وخت راغلی چې ټول د جورج په نامه راولار شو او ووایي چې خپل زنګون زموږ لغاړو لري کړئ.
په نیویارک کې د جورج فلوید ورور تیرنس فلوید د خلکو ډلې ته په وینا کې د دوی د ملاتړ مننه وکړه. په امریکا کې وروستۍ مظاهرې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو شدید بحران ګڼل کیږي. تبدا سل کې دا چې په پام کې ده په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي او له بلې خوا کورونا وایرس هم په میلیونونو کسان وزګاره کړي او اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د چک جمهوریت صدر اعظم وایي حکومت یې په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي د نامطلوبو اشخاصو په لیست کې شامل کړل. اندری بابیش نن په پراګ کې یوه خبري کنفرانس ته وویل دا اقدام د مسمومولو د هڅو له کبله سوی دی، خو وروسته دا یو ناسم خبره وبلل سو چې علت یې د سفارت د کارکوونکو ترمنځ اختلافات وبلل سول. د چک صدر اعظم اندری بابیش وویل
په پراکې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي د نامطلوبو اشخاصو په توګه اعلان کړل شول.
لومړی د چک جمهوریت پر رسنیو کې دا خبر داسې خپور سو چې د روسیې د سفارت د ساينس او کلچر د مرکز مشر اندری کونچاکو په روسیې څخه دراسین په نوم زهرجن مواد راوړي دي. په راپورونو کې ویل سي چې په پام کې و په دغه موادو د مارچ میاشتې په نیمایي کې د پراګ شاروال زیدنیک هجیب او د شاروالي دوه مهم کارکوونکي مسموم کړای سي. مسکو دا پیښه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ رامنځته کړي جالي خبر بللی دی. او په قرغیزستان کې ګڼو سیاسي ګوندونو او غورزنګونو د نوې اساپ نوم نوې اتحاد تشکیل کړ. دوی په پم کې لري په ګډه په هغو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې په اکتوبر میاشت کې تر سره کیږي. د پلار وطن، سپین باز، لیبرال دیموکرات، سوسیال دیموکرات، د ځوانانو انجمن او زرغون اتحاد ترمنځ د دغه ستراتیژیک شراکت تفاهم لیک نن جمعه لاسلیک شو.
خبرنو مولا ازادي راډيو نو اوریدل سالي محمد سالي درته وړاندې کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په یست کې هغه ترافیکي پیښه چې درې تنه افغانان پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپیان دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت د کرونا وایرس لکبل د مړینو په زیاتیدو اندېښنه ښودلی. د امریکا یو مخکښ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. پر دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وختو. د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا په سنا کې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 15 سناتورانو یې ولایه وړاندې کړې چې له روسیه څخه تر جرمني پورې تر اوبو لاندې د طبیعي ګازو د یو پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په یست کې ترافیکي پیښه چې درې تن افغانان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي. پیښور مورز د ایران د مهریز یست په لویه لاره شوي او د افغانانو د سپرلۍ موټر د اور لمبه شوي. په تهران کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته ویلي د پیښې د څېړنې او د ټپیانو د درملنې په هدف یست روان شوی دی. اسدالله لودین د موضوع تفصیل دروړي.
د افغانستان حکومت یو ورځ وروسته تر دې په ایران کې د افغان مسافرو د وژنې پیښې ته خبرګون وښود چې دغه پیښې ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راووتې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په تهران کې خپل سفارت او په زاهدان کې جنرال کنسلګری ته لارښوونه کړې چې پیښه له نږدې وڅېړي. په دغه اعلامیه کې راغلي هغه موټر کې چې د اور لمبه شوی دیارلس افغانان سپاره و چې له دې ډلې درې تنه وژل شوي او څلور ټپیان دي. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل لومړنی ګام به هیواد ته د وژل شوو کسانو لیږد او د ټپیانو درملنه وي.
زه په خپل همدا اوس یزد په لارې د سفارت له هیئت سره هلته به دغه پیښې له ټپیانو سره وګورو. همدار از دغه ولایت له مسؤلینو سره به هم خبري وکړو چې پیدا کو چې پیښه څنګه رامنځته شوې ده. د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټیکو مراجعو ترمنځ په دې اړه ارتباط شته. همدار از موږ لومړنی اقدام دا دی چې د پیښې د شهیدانو د انتقال او د ټپیانو د درملنې لپاره اقدامات وکړو او له دوی سره به لازم امرسته تر سره کړو.
د ایران دولتي خبری آژانس راپور ورکړی چې دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ د جون په درېیمه شوې ده او د دې موټر یو شمېر نور سپرلۍ د ټپي کېدو سره سره د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. یو شمېر رسنیو د ژغورل شوو کسانو له خولې لیکلي چې دغه پیښه وروسته له هغه وشوه چې موټر چلوونکي د موټر د درولو لپاره د پولیسو اشارې ته پاملرنه ونه کړه او حرکت ته یې دوام ورکړ. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې موټر د ایراني پولیسو په ډزو کې اور واخیست. دغه راپورونه تر اوسه تایید شوي نه دي. د ایران دولتي خبری آژانس د هغه هیواد د چارواکو له خولې ویلي دي چې دغه موټر د سړک غاړې محافظتي اوسپنیزې کټارې سره ټکر شوی. دغه پیښه په داسې حال کې شوې چې د ایراني سرحدي ساتونکو له لورې د هریرود په اوبو کې د افغان مسافرو د ډوبولو د مسالې څېړنې لا نه دي بشپړې شوي. په دې هدف په دې وروستیو کې د ایران یو پلاوی کابل ته راغی او افغان لوري ته یې له خپله اړخه د څېړنو د بشپړولو ډاډ ورکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا یو مخکخ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالو ته دوام ورکړی. مچ مکنل چې د محل پاسانا کې د جمهور غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري، افغانستان کې د امریکا د تیرو تیروتنو د نه تکرار په اړه ویلي چې مو د وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ول افغانستان نه د ځواکونو ایستل ګړندې کړي دي. تفصیل به د اسدالله لودین په رپورټ کې واورو.
د امریکا لوړپوړی سناتور مچ مکانل وایي هیواد یې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه باید د پخوانۍ ادارې درس په ذهن کې ولري. مکانل پرون په سنا کې د خپلې وینا پر مهال وویل له افغانستانه د ځواکونو ایستل یو انتخاب دی، خو د ده په باور امریکا باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې خپل اغیزناک رول په پام کې ولري. دغه سناتور پر طالبانو هم کلکې نیوکې وکړې.
Afghanistan, despite agreeing just months ago to engage in further peace negotiations with the Afghan government.
پاکستان کې د څو میاشتې مخکې له هوکړې سره سره چې له حکومت سره د سولې او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پریکولو په هدف لاسلیک سو، طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ د طالبانو له ناکامۍ خپله نهیلي څرګنده کړې او له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو ایستل یو څه ګړندي کړي دي. باید په پام کې ولرو چې د تیرې دورې تیروتنې باید تکرار نه شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ونوي راپور کې چې تیره جمعه خپور شو ویل طالبان له القاعده شبکې سره اړیکه لري، خو په قطر کې د طالبانو دفتر دغه راپور بې بنسټه وباله. امریکایي سناتور مچ مکانل وایي له افغانستانه وتلو کې باید احتیاط وشي او د ده په باور د دغې لانجې یوازینی حل د افغانانو ترمنځ خبرې دي.
د ولسمشر ترامپ تګلارې او ډیپلوماسۍ د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره اواره کړې ده. دا یوازینۍ لاره ده چې هغوی کولی سي پرې خپله راتلونکي خوندي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې امریکا به سږ کال جولای میاشتې پورې خپل سرتیری افغانستان کې 8600 ته راکموي. هوکړه کې راغلي که طالبان دې موده کې تاوتریخوالی کم کړي، د راتلونکي کال مې میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر ووځي. تیره اونۍ د امریکا او ناټو چارواکو وویل دوی مخکې له مخکې خپل ځواکونه افغانستان کې 8600 ته راټیټ کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې یوه بله برخه بین الافغاني خبرې دي چې لا پیل شوي نه دي. اوس د دغو خبرو د پایل په هدف د زندانیانو آزادېدل ګړندي شوي او د جګړې شدت د روژې میاشتې په نسبت یو څه کم شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل دوی د دواړو لوریو د زندانیانو له آزادېدو سره مرسته کوي او په خبره یې د دې بهیر په بشپړېدو سره به بین الافغاني خبرې پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایروس له کبله د مړینې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د دې وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادۍ رادیو ته وویل د کورونا وایروس له کبله د مړینې شمېرې نورې مخ په زیاتېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو رسمي شمېر 1988 ته رسیدلې. امید ظهیر ملي په اړه تفصیل لري.
د کورونا وایروس له کبله د مړینې شمیرو په زیاتېدو سره د عامې روغتیا وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 300 تنو اوښتی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال وحید شکوهمن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خلک د وزارت لارښوونو ته پام ونه کړي وضعیت به بحراني شي. د وایي د تیرو څلورو میاشتو په پرتله په غبرګولي میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هر ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامې روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري. شکوهمن زیاتوي تر اوسه د روغتیايي سکتور 400 کارکوونکي په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي دي چې له ډلې یې 14 تنه مړه شوي دي. د کورونا له کبله د مړینو د شمیر زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کورنۍ او دفتر له نیمایي زیات کارکوونکي په کورونا وایروس اخته شوي دي. ښاغلي صالح له خلکو غوښتي چې کورونا جدي وګڼي او دا ناروغي یو لوی خطر بلله ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال په کورونا د اخته کسانو رسمي شمیر 1909 تنو ته رسېدلی دی. دا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له 1500 مشکوکو سمپلونو څخه 915 تنه یې مثبت ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه له کووېډ 19 ناروغۍ 1023 تنه رغېدلي او 309 تنه نور مړه شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د عامې روغتیا رئیس خوشحال نبیزاده په کابل کې د کورونا وایرس له کبله د مړینې په شمیر کې زیاتوالی خبر ورکوي.
کابل کې موږ په رسمي توګه د 300 په شاوخوا مرګونی لرو، مګر متاسفانه دا واقعي امار نه ده، ځکه چې دا امار ده چې په شفاخانو کې وفات کوي، ځکه چې په افغانستان کې د مړینې ثبت سیستم نشته او هغوی موږ ته اول راپور نه ورکوي.
خغلی نبی زاده زیاتوی په کورونا وایروس د اخته کسانو د پیژندنې لپاره 12 سیار ګروپونه ګمارل شوي څو سیمو ته پتک سره له خلکو ټیسټ واخلي. هڅه مو کړه په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو د ټولیزو ارقامو په اړه د احصایې او معلوماتو ادارې نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره بریالي نه شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
دوستانو له امید ظهیر مل سره پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت دغه بریدونو د څیړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریکې شي. د کمیسیون وروسته تر دې دا خبره کوي چې د کابل په دشتي برچ کې په روغتون له حملې د درویش ورځې له تیرېدو وروسته هم د بې پولو ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهیږي چې دا بریدونه چا کړي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته پلټنې کیږي او وخت په وخت معلومات له خلکو سره شریکېږي. امید ظهیر مل په اډیاړه نور تفصیل دروري.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې هر برید او یا هم هرې لویې پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هیڅ سوې پیښې وروسته راپور له خلکو او آن د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی. د همدې شکایتونو په دوام د چهارشنبې په ورځ د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په یوې اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیس کې د دشتي برچی په 23 ملي روغتون حمله چا اولې کړي. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې لدی برید نږدې درې ونې تیریږي خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولې زموږ ناروغان او کارکوونکي په نخه کړل نه پوهیږو، د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پوښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچی سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روغتون د برید په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق اریان وای په دې اړه دوی وړاندې معلومات خبر کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د برید د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و. خو ولسمشر ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته څېړنې کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټنو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
هره تروریستي پیښه چې هره تروریستي ډلې یې کړې ده حکومت یې معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستي پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کیږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریکیږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک پاړنی وکړي، بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څېړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوې خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې د شوې چاودنې د څېړنې لپاره چې پکې د دې جماعت خطیب محمد ایاز نیازی له څو تنو نورو سره ووژل شو پلټونکی پلاوی ګمارلی. څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو زموږه غلا آزادی رادیو ناوړي پکتیکا هغه ولایت چې تر اوسه نه ډیزل یو نه هم وارداتي برېښنا لري. دا دی ولایت وسیدونکو پنګوال وایي چې د برېښنا د نشټوالي لامل لګڼو ستونزو سره مخ دي او ل دې عمله ډیره صنعتي او برېښنایي چارې په ټپه ولاړې دي. په اړه یې ل پکتیا څخه د آزادی رادیو د خبريال احسان آرین رپورت اورو.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې اوسیدونکو او خاریانی تر اوسه له ډیزلي او وارداتي برېښنا څخه بے برخې دي. د دې ولایت اوسیدونکو عبدالحق نوري وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیکاوالو سره د حکومت له لوري د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې کېږي خو تر اوسه نه دی عملي شوی.
حکومت دې توادار شو چې د پکتیکا ولسونو سره دا وعده وکړي چې موږ تاسو ته برېښنا درلیږدو، ولې تر حاضره پورې د برېښنا کمتار نه لیدل کېږي او د برېښنا نشتوالی په پکتیکا کې ټکنالوژي او په صنعت برخه باندې خورا زیات تاثیرات کړي دي.
د پکتیکا د مرکز خرنی ښار یو شمېر دوکانداران بیا له خپلو شخصي امکاناتو کار اخلي او ځینې نور بیا د یو خصوصي شرکت برېښنا استعمالوي. د مرکز خرنی ښار اوسیدونکي ډاکټر ابراهیم نصرت ازادي رادیو ته وویل
د یو خصوصي سکتور لخوا سولری برېښنا تولید شوې ده چې او تقریبا د هغې فی کیلو واټ 40-50 افغانۍ فوري ده. تجاران سرمایه ګزاري ته پکتیکا کې زړه نه شو کوي. که چېرته پکتیکا کې برېښنا وای موږ به د پارک صنعتي نه برخمن وای، خپل میوجات نور هیوادو ته پروسس کولای.
د پکتیکا دولتي ادارې بیا له ډیزلي برېښنا کار اخلي خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونو د نیولو خبر ورکوي. د دې ولایت د برېښنا امریت وایي چې په لنډمهال کې به د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره ډیزلي برېښنا رامنځته کړي خو په اوږدمهال کې بیا د وارداتي برېښنا سره د پکتیکا د وسلیدو خبره کوي. دوی امنیت هغه لویه ستونزه بولي چې له امله پکتیکا تر اوسه له برېښنا بې برخې ده. د برېښنا عامر محمد عالم عادل ازادي رادیو ته وویل
د برېښنا فعالولو لپاره د موږ لخوا سلسله نه کارونه پای ته رسیدلې دي، یعنی موږ ابتدا ته آماده ده. البته ډیزلي برېښنا په ښار کې نامنی تر ټولو لوی مشکل ده چې تر اوسه پورې پکتیکا ته برېښنا نه ده راغلي یا د ملي شبکې سره نه ده وصل.
د پکتیکا اوسیدونکي او یو شمېر پانګوال وایي دوی د ناامنۍ او د برېښنا د نشتوالي له امله په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه شي ښه کولی. خو په خبره یې که ولایتي اداره یې د ستونزې ورحل کړي ډیری پانګوال به په دې ولایت کې فابریکې جوړې کړي چې د صنعت د پرمختګ تر څنګ به ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. احسان نریان، ازادي رادیو، پکتیا.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
څومره ګل ازادي رادیو نوري ورزګان اوسیدونکو د ورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوونکو تر ټاکلي اندازې زیاته کرایه ځنې اخلي خو موټر چلوونکو بیا وایي چې د ورزګان کندهار لوی لاره خراب ده او همدا خرابوالی د دې سبب کیږي چې دوی کرایه لوړه کړي. تفصیل د شریف الله شرافت ریپورت کې اورو.
د ورزګان ولایت اوسیدونکو د غلطه د موټر چلوونکو له لوري د لوړو کرایو د اخیستلو لامل شکایت کوي. دا ولایت چې له نږدې څلورو کلونو را په دې خوا یې ټولو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د نامنیو له امله تړل شوي، یوازې له کندهار سره د تګ راتګ لاره یې خلاصه ده. اوسیدونکي وایي دا چې ټولې لارې ورباندې تړل شوي او اوس خلک مجبور دي چې پر یاده لاره تګ راتګ وکړي، نو موټر چلوونکو ورباندې څو برابره کرایه لوړه کړې.
مشکل لري، اوس پر سلو پی قدرت نه لرم، نو زه کندهار ته 1200 یا 2000 روپۍ زه څنګه ورکم؟
عبدالولي د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ټپي سو. کندهار ته یې د لوړې کرایې له امله ونه سو کولای چې د ښه تداوي په هدف یې هلته ورسوي، ځکه یې پر لارې سا ورکړه.
ولادلته کرایې لوړې دي، و چې یو موټروان سره ولاړ سي 1000 روپۍ سواهي، بل 1200 سواهي، بله خو درچسپېدو پرې د 1500 2000 روپۍ ورور. زما پلار ټپي سلو، دا تپامې نه درلودې چې وی سم، خو دغه سره سلیپ راسره وی وایي هغه د موټر لار و چې داسې کوي. خو د لوړې شخصي موټر کرایه مې نه درلودې چې وی سي دولتي موټر سره سلی تا وګورې، نو کرایه پامې نه درلودې هغه موټر ته خلاص ورکړي.
که څه هم د ترانسپورت ریاست له لورې اوس مهال د فیلډر موټر لپاره چې څلور سپرلی ولري 650 افغانۍ د یوه کس لپاره ټاکل شوي، او د سراچي موټر لپاره 1500 افغانۍ ټاکل شوي چې څلور سپرلی ولري، او دغه راز د لنډکوزر موټر لپاره چې 8 سپرلی ولري 415 افغانۍ ټاکل شوي. خو د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي له دې څخه موټر چلوونکي 1000 او یا هم 800 افغانۍ پر هر ډول موټر اخلي. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي محمد میر ازادي راوړي ته وویل چې د پخوا په پرتله د تیلو قیمتونه هم ټیټ شوي او باید د موټرو کرایې هم ورسره ټیټې شي.
کرایه ډیره مهمه ده چې نن سبا دي خلک ورځ په ورځ د فقر سره مخ دي، چې هغه اقتصادي پخوا ښه کوي او هغه نن د ماښام پر دي تیل هم ارزانه شوي دي. تیل هغه دي تقریبا لیټر په 1.5 افغانۍ یا 1.5 افغانۍ ته راکښته شوی دی، او دوی بیا هم هغه د پخوا رقم کرایه اخلي د خلکو سه. یو خو دغه مچران باید د لارې سیسته سي، دغه پخوا مچران کورلای و سراچي و، دغه مچران باید ځینې لرې سي، دا سم پلډر و دغه موټر ورته ودرول سي چې د خلکو هغه مریض هغه مشکل درې ځای کندهار پورې یا د ښاره پورې ژر راپسې ورسېږي.
د ترانسپورت ریاست مسولین بیا دا نه مني چې ګډي موټر چلوونکي دي تر ټاکلي نرخ له سپرلیو زیاته کرایه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په سنا کې د دواړو جمهوری غوښتونکو ډیموکراټو ګوندونو 50 سناتورانو یې ولای هوړاندې کړي چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دي تر اوبو لاندې د طبیعي ګازو د یو پایپلاین د جوړېدو مخه ونیول شي. په دې اړه د مللی بشیر ریپورټ ورو ورپسې بل نیم ساعت خبري مجله جاکفر احمدي وړاندې کوي.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 50 سناتورانو د جنوري په څلورمه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته یوه لایحه وړاندې کړه چې د نورد سټریم 2% د بندیزونه پراخسي. که دا پروژه بشپړ سي، جرمني ته د روسیې د طبیعي ګازو لیږد به 2 برابره سي. امریکا په دیسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې له مخې یې پر بالټیک سمندرګي کې د نورد سټریم 2 له پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګید، او د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیې بالټیک سمندرګي ته خپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپ لاین څنګ ته یې ودرولې. نورد سټریم 2 له 2 متوازي پایپلاینو جوړ دی چې دواړه له روسیې تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلي دي. نوې لایحه د سته قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یوه بیان کې وویل په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورد سټریم 2 پایپلاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یوه نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربېره بشپړه کړي. امریکا د نورد سټریم دوهم مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپ لاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراین پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې نومړی دې پر نورد سټریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانیستلو په خاطر پر نورد سټریم له بندیزونو استفاده کوي. نوې لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولس